د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. د هیلو وړانګې ډرامې اوریدو ته ښه راغلاست. انسانان ټولنیز موجودات دي او په پیچلو ټولنیزو جوړښتونو کې ژوند کوي، له کورنۍ نه نیولې تر دوستانو، خپلوانو، سیاسي ډلو ټپلو پورې. ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي. دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي. په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړ یاستو، د یو بل ملاتړ، ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو، ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره یې کړي. ډاکټر، انجینیر، ښوونکی، مشر، ملک، هر یو په ټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري. نو که غواړئ چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي، غوره او سمه ټولنه جوړه کړئ او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړئ. اوس تاسو را بولم د ډرامې اوریدو ته.
فرزانی ته ستړی مشه، په خیر راغلی. راځه راځه، لکه چې لاره دې غلطه کړې ده.
ژوند دی وسې خورې، نه لاره مې نه ده ورکه کړې.
راځه دننه راشه. ولې په لاره کې ولاړې؟ زما خاوند دې ولیدو؟
نه نه، ما ونه لیده. هغه د ملک صاحب حضرت خان دی کور ته لاړه.
فرزانی، ولې داسې خفه ښکارې؟ خیرات خو به یې؟ څه شوي دي؟
نه نه، ولې به خفه یم؟ اصلا زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم. ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته مېلمستیا کړې ده، نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره.
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب مېلمه کړی دی. ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل.
چې داسې ده، بیا به زه او ته لاړ شو چې هغوی ټول هلته په تمه دي.
نو د ماشومانو پلار ما ته هېڅ هم په دې عقله نه دي ویلي.
خاوند به دې همهلته وګورې.
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم.
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته، جوړه تیاره یې. راځه چې ناوخته نشي، د کور مخې ته موټر ولاړ دی.
وی نه خورې، ښځو سره ذوق او سلیقه خوند کوي. زه به دستي ځان آماده کړم، بیا به لاړ شو. ګوندې تر هغې پورې مې د خاوند موبایل هم کار وکړي.
نه نه، هېڅ ضرور نه ده. راځه چې ناوخته کېږي، څه واده ته خو نه ځو.
فرزانې، ولې داسې وارخطا یې؟ څه خبره ده؟ څه شوي دي؟
نه نه، هېڅ څه نه دي شوي. ما ویل چې هسې ناوخته نشي، ټول په تمه دي.
ما ته خو ډېره وارخطا ښکاري، اتمن څه خبره ده؟
نه نه، هېڅ خبره نشته. وارخطا ځکه یم چې ناوخته کېږي.
فرزانې، سمه خبره راته وکړه، څه شوي دي چې داسې وارخطا یې؟ سبا په خاوند څه شوي؟ تا ته وایم، سمه خبره راته وکړه. هله نو چې زما دې اندېښنه کړه.
څه ووایم خورې؟ خو ګوره چې وارخطا نه شي، چې خدای مه کړه ته ناروغه نه شي.
فرزانې، زه خو یوه زړوره ښځه یم. پاکه خبره راته وکړه چې څه شوي دي. په خوش خبره نه دوکه کېږم. هله نو
خورې، ستا خاوند په لاره کې یو وړوکی ټکر کړی دی، هغه یې روغتون ته بوتو. زه په تا پسې راغلم چې په ګډه روغتون ته لاړ شو.
وای خدایه، مخ مې تور شو. دا څو شپې مې بد خوبونه لیدل. فرزانې، ته دروغو تسلي مه راکوه. پاکه خبره وکړه چې په میړه مې څه شوي دي. هله نو
خو درته مې ویل چې ټکر یې کړی دی، ډېر ژوبل شوی نه دی. اوس بیره وکړه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به هر څه په خپلو سترګو وویني. هله نو
وا خدایه، ته مې خاوند صحیح او سلامت لرې، زه مې بچو ته څه ووایم؟
خورې، که ته داسې بېتابي وکړې نو ماشومان به دې ډېر خفه شي. ته باید د خپلو ماشومانو لپاره حوصله وکړې.
ښه وایې فرزانې. موټر شته؟
ما سره موټر شته.
ښه سمه ده، ډېره مننه کوم فرزانې، تا تل موږ سره مرسته کړې ده.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس ځان تیار کړه.
وی فرزانه خوری زما په سر خاورې شوې، ځان به څه ته تیاروم؟ ګل غوندې خاوند مې ټکر کړی دی. درځه مخکې شه.
درځه چې ځو، لاس دې ماته راکړه.
موټر چیرته دی فرزانه؟
د کور مخې ته ولاړ دی. درځه مخکې شه.
خدای خبر کوم شفاخانې ته به یې بولی، هلته به یې تداوي وشي او که نه؟
کېږي، هر ځای کې تداوي کېږي. ورخطا کېږه ما.
فرزانې، د دروغو تسلي مه راکوه. په دې ځاو ته ښه پوهېږو چې دلته سمې شفاخانې نشته.
موټر ته پورته شه چې حرکت وکړو. له خیره سره پام کوه.
سمه ده، صبر چې ده ټیکټای مې راټول کړم. ویش خدایا، ته مې خاوند صحیح سلامت راته وساتې. بچی مې بې پلاره نه کې، یتیمانې نه کې.
خوري، ډاکټران اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو. وایي چې کړکۍ نه کتلی شي خو ورتللی نه شي.
خدایا، دا خو ما ته ډېر ژوبل ښکاري. لا څنګه مظلوم پروت دی؟ نو دوی مې ولې نه پرېږدي؟ پرې مې دی چې خپل مېړه وګوره.
ژاړه مه خوري، صبر وکړه، خدای به درته روغ جوړ کړي. ژاړه مه. ډاکټر صاحب سلام، وبخښه چې زحمت مې درکړ.
سلام فرزانې.
خوري، دا سر طبیب صاحب دی، زما استاد.
سر طبیب صاحب، خیر دی، اجازه راکړه چې خاوند مې وګورم. خیر دی.
نه خوري، تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ، لږ صبر وکړئ.
خوري، ته دلته کښېنه چې زه سر طبیب صاحب سره خبرې کوم. استاده، ما ته خو د ناروغ صحت ښه نه ښکاري. که څه خبره وي، ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو، څو د خپل ناروغ غم وکړي.
فرزانې، زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم. هو، حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ. ډاکټر صاحب، خاوند مې الحمدلله شتمن تجار دی، د پیسو غم یې مه کوئ. د دنیا په هر ګوټ کې زه تداوي کولای شم. نو خیر دی، سمه خبره راته وکړئ.
سمه ده خوري. فرزانی، تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو.
سمه ده ډاکټر صاحب. خوري، درځه مخکې شه.
راځي دلته کښېنئ. خطه سویل چې باید حقیقت درته ووایم. په خواشینۍ سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوي دلته نه کېږي، باید له هېواده بهر یوړل شي. له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو.
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب. سمه ده چې هر ملک سمه تداوي کېږي، زه یې همالته بیایم. فرزانې خورې، یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم. خسرګنۍ مې راسره راشه، درشه نه کوي.
خورې ژاړه مه، زه درسره یم. یوازې زه نه، زموږ ټول کلی درسره دی. هغه زموږ د کلي د آبادۍ خوبونه لیدل او زموږ لپاره زخمی شو. موږ یې دا ښه هېڅکله نه هېروو. زموږ ټول کلیوالې پوښتنې ته راغلي.
دا په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي؟
زویا، ته ورشه وګوره چې څوک دي.
نه نه، زه خپله ورځم، زړه مې طاقت نه کوي. هسې نه چې له شفخانې نه څوک راغلی وي.
دا دی، درغلم، لږ صبر وکړئ.
سلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام. ستړي مشئ، ستړي مشئ. خیرات خدای، په دې نیمه شپه کې؟
وبخښئ ملک صاحب، په دې نیمه شپه کې مې په عذاب کړی، بله چاره مو نه درلوده.
داسې خبرې مه کوه لورې. راځئ راځئ، کور ته دننه راشئ.
ملک صاحب څوک دی؟
فرزانه ده. راځئ راځئ، دې خواته
راځئ کور ته. ست مه کوئ، ستړي مشئ، په خیر راغلئ. اوش خدای، زړه مې ټوټې ټوټې شو. دا خو ځوانه جانه ښځه ده. لورې، خدای دې په خاوند هېڅ سم مه کوه، کونډه مه شي لورې.
آمین ترورې، تاسو سره دې خدای پاک ډېر ښه وکړي.
فرزانې لورې، ته م ستړې مه شې،
ژوندی اوسې ترورې.
شریفې، هله دوی ته د لیمو شربت جوړ کړه. هله.
سمه ده.
نه نه ترورې، هېڅ مې زړه ته نه کېږي.
خیر دی لورې، لږ به مو زړه تازه شي. دستی راوړم، دغه دی لاړم.
ښه، تاسو ناروغ ولیده؟
هو ملک صاحب، همدا اوس له روغتون نه راغلو.
نو تصمیم ونیوه؟ څه کولو خیره سره؟
ملک صاحب موږ ته خو ډاکټرانو وویل چې باید خارج ته یې بوزو، نو زما خو زړه دی چې ژر تر ژره یې باید بوزو او فرزانه جانه به هم راسره په دې سفر کې ملګری شي. زه به په یوازې ځان څه وکړم؟
نو په دې هکله مو فکر کړی دی چې چیرته یې بیایي؟
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې چیرته یې بوزم.
ښه نو فرزانې لورې، ته پکې څه وایې؟
هر څه ناڅاپي رامنځته شول ملک صاحب، هېڅ مې فکر نه دی کړی چې چیرته یې بوزو.
ښه خیر، په دې هکله باید ټول په ګډه مشوره وکړو او تصمیم ونیسو.
ژوندی اوسې ملک صاحب، ستاسو له نظره کوم هېواد ته ژر تللی شو؟
زموږ یو وراره د ملک خیلو د کلي د ملک اظهر خان زوی له هېواد نه بهر اوسېږي. زه د هغه سره مشوره کوم، بیا تاسو ته خبر درکوم. شیرزمان خان چې راسره وي هر څه به اسانه شي.
وی ته دا شیرزمان وګوره چې سوچ مې هېر شوی و، د مرګي د هېر شي چې شیرزمان راسره وي نو زموږ کار ډېر اسانه کېږي.
فکرونه مو خراب شول لورې، غره غونې دوست او آشنا مو د ناروغۍ په بستر پروت دی. خیر دی، زه له شیرزمان خان سره خبرې کوم، تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ.
خدای دې ژوندی لره ملک صاحب، شکر دی چې تاسو یاست، کنه نو ما به څه کړي وای.
د لیمو دا شربت واخله. واخله لورې، فرزانی دا بل ګیلاس ته واخله. دارو مشه.
مننه ترورې.
موره مشه ترورې،
دوا دارو مشه.
سودا واخلې سودا، په خوخه په رضا، د لیګو په وړیو، په چرګو په اډیو، په ماتو ګډو لوخو، په نغدو پیسو ګیو، راشه سودا واخلې یلای.
اوه دا غونچه ګل اکام لوړ اسمانونو ته پورته شو، دې زرنج ته وګوره، دا خو یې سمه مغازه جوړه کړې ده بې شکه. والا
اوبو دا احمد خانه او پلوشه خورم لکه چې غونچه ګل اکانه سودا اخلي. احمد خانه سلامونه.
وعلیکم سلام. خیالی ګله څنګه یې؟ ولکه پام کوه چې اوس زما او زما د مېرمنې فلم وانخلي. ته خو هان د هوا عکسونه او فلمونه هم اخلي.
احمد خانه ولې ځوروي؟ ګوره لاسونه تش تور دي، نه موبایل لري او نه هم کمره.
ګوره زه په دې خیالی ګل چندانې باور نه لرم، کمره به چیرته پټه کړې وي؟ دای ډېر وران دی.
غلی شه، اصل خپل ځان غږیږي. خیالی ګله وروره، کور کې خیرت دی؟ کاکا او ترور مخې دي.
وبخې ورېندارې، احمد خان لږ ورخطا کړم، سلام مې هېر شو. شکر دی ټول ښه دي.
دلته څه کوې ولکه خیالی ګله؟ د فرزانی کلینیک ته خو به نه وې راغلی؟
له لرې مې غونچه ګل اکا ولید، ځکه راتاو شوم.
وګوره څومره لوکس شوی دی.
چې داسې ده درځه چې ورشو او شیرني دي وخورو. وګوره زرنج اخیستی دی.
یا الله ته مې پرده وکړې. د احمد خان او خیالی ګل څنګه له خندا شنې دي او زما خواته را روان دي.
خدای مو راوله، راځئ راځئ، ته غونچه ګل مغازې ته ښه راغلاست. والکه خیالي ته ونیسه او څوک دې عکسونه مې واخله او فیسبوک ته یې واچوه. وایم بالکل سامه ده.
غونچه ګلاکه نوی کاروبار د خدای درته بختور که. احمد خانه زه درنه لاړم چې مینه خانه کې کار لرم. د خدای په امان.
ژوندي اوسې وراندارې. او ته لاړه شه، احمد خان په لوبو سر شو.
درځه چې کلینیک ته ځو، هغه د فرزانې خور مینه خانه درته یادوم. درځه مخکې شه.
هلته څه بلا غواړې؟
خبر شوی یم چې فرزانه خور هغه تجار خارج ته بیایي، ورته به ووایم چې ما هم له ځانه سره بوزي، په کار به شم.
ته اوس دته پسې ګوره، د چرګې له مالګې څټلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد وخورې؟ هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي، مهرخانه کې نشته.
رښتیا؟ الله دا خو ډېر بد کار وشو، لکه چې زه ترې پاتې شوم.
خیالی ګل ته نن ځان ډاکټر ډاکټر ښکاري، دی خو هره ورځ نوي نوي خیال پلوونه وهي.
غونچه ګل اکا، خیالی ګل به زه درنه بوزم که نه دستي به ووایي چې زه د ټول هېواد ولسمشر یم، بیا به ورسره څه کوو.
زخمی یې بوتلو نه؟
نه نه، لای نه ده بیولای، خو ویلې چې بیا یې.
و خیالي یو خو ته تل په هوا کې چکرې وهې، خو دغسې وایه که نه بابا. واخله چای دې در واخله چې حلق دې تازه شي.
بس مې دی استاد فیروزه، ډېر مې وڅکه.
یاره خیالی ګله، رښتیا چې پیسې نه مرګ راګرځولی شي او نه درد. ته وګوره څومره شتمن سړی، حیران دریان پروت دی. بس خدای دې په فضل او کرم وکړي، او بهل دی بیچاره دی.
یاره رښتیا خو وایه استاده.
یاره خیالی ګله، ما ته خو داسې ښکاري چې د تیارو میدان ته به ما هم د ځان سره بیایم.
دا ته څه وای ته نو څه ته بیای ته ډاکټر یو که ترجمه نه
ته اوس دومره هم نه پوهېږې نو په دې کلي کې یوازینی که زه یم چې موټر لرم نو چې ما سره لاړ نه شي پیاده به ځي
هم په خپله تجار د موټرو کاروان لري هم یې فرزانه لري او د سنګین د دفتر موټر هم شته ستا په دې زړه کجاوه کې نو څوک ځي
چونلویګه
اے تی ممانا خوزه پیګم چې لزان سره د دې تیارو میدان تابعای او
بس و بګورو نو
سمانا دا ګاز دا میدان
دا څه خبرې وکړنه چې زړه مې په خوشاله شي ستا خو په څه مصرف ناراضی نازوانه
اے استاد کبه زما په دعا کیږي رب دې پاچا کچه سلام ته دې درځما
وا 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 پنځه کچه خپل ټپ دی ویله واله کې خیالي هغه شغه نه ده
نو واله تا ته نه ښکاریا
سترګې مې کمزوري شوې دي
غلایشه چې ترافیکې وانوري
احتیاط یې وویل چې اوس یې وانوري
دغه ته راغی اوس ورته په غټو غټو وګوره
سلام علیکم
وعلیکم
السلام ستړی مې شي
جوړ اوسئ
ته چیرته تللی وې والکه شاغه بېغم باشه ګلاغه
د خوشحال خېلو کلي ته تللی وو هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی
وګوره استادا که ولی نه یم خالیم نه یم اوس یې منې که نه چې د کوی قاف کاپېرې مې ملګري دي
ولې دې نه منم وایم بزرګ د زمانې
ښه ده چې استاد فیروز لرو او خدای دې تل روغ او جوړ لره موږ درسره تل آسوده یو
همدا خبره پرون خیال ګلم وکړه چې زموږ د کلي مشران بغیر له تا بل چا سره چېرته نه ځي
رښتیا وایي خیالی گل خو خیار بانی آدم دای
ها لکه چی خیالی گلم لارو خیار شو
بلار می چیز ما صفتو نواری آغا سی خوش آلیگی بلارا لو خیارتیا سرا سرا وزیو تکڑا آکاس او کم رمائی نمیم منی بمی
بلکل دی منو
ده خیالی صفتو نباو روز سو کو او زمانگ ده ناروغا مخوری ادوا ورطاو که چه خدای پاکورتا صحت ورکی
رختیا وای ملک صاحب الله تعالی دې ورته روغ صحت ورپو برخه کی
الله تعالی ورته ډیره خواره او تکړه خزم ورکړی دا کور ودان
زمون فرزانه خورم نامو خدا ډیره خواره او تکړه جنیدا دې ته وای رسوان د ډاکټر
خیالی ګل سم خبره کوي رختیا چې نام خدا ډیره تکړه جنیدا
د فرزانه ټوله کورنۍ ښه خلک دي لار خو ډیر جانانه سړی
بالکل امداسی دا وای د باز لزالی باز پورته کیږي
والا کې خیالی ګلا تا خو ای دی چې زبا ساسو اکسونه او فلمونه واخلم کومه دی اوس په هغه سره غلای ناستی
او رښتیا دی ویل ملک صاحب ما نه خدا خبره بیخی هیره شی و دا دی دستیو ګوره چې اکاسی شروع کم شاغا او خندلک
غلې شوالک مونږ په څه حال یو ته ورته وای چې لګ و خاند هم خادي پیژن کنه
او بکی پلارا ایت پام منو اوس بای پایل کم زبا ولاند ویډیو کم درانو دوستانو سلامونه می اومنه زموږ د خوشحال خېلو د کلی مشران دلته په وای ډګر کې سره راټول شوي دي او زموږ یو دوست چې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی له هیواده بهر تداوی لپاره بیای دواګانو کې مهیره وای چې ډیر نیک انسان دی ملک صاحب تاسو ته ویل لرئ
زه کومه خاصه خبره نه لرم دعا کوم چې زموږ دا ناروغ په خیر سره ښه شي او بیرته خپل کور او وطن ته راشي
آمین
ډیرو بخی ملک صاحب تاسو مو ډیر زحمت درکړ ستاسو ټولو کلیوالو زحمت وېستو کور مو ودان اوسه
ستاسو خوند زمون ښه او مخلص دوست وو مو ټول په خفایو او خدمت خپل وظیفه ګڼو هغه ډیر خیرخوا او سخی انسان دی
دا چې مونږ ټول دلته نن راټول شوي یو د هغه د ښه اخلاقو او انسانیت نتیجه ده خدای دې ورته کامله شفا ورکړي
آمین
درنو مسافرو توجه غواړم زمنګ دا تم نمبر لټکه پرواز چمتو ده مهرباني وکړئ د ټرمینل پات راشي مننه
هغه دې اعلان وکړ چې مسافر دی راشي تیاره پرواز ته چمتو ده
اهل لوري زنونه تیار کړئ چې نا وخت نشي
سماده موږ تیار یو
خانو ملک کاکا استاسو د ټولو په اجازه مو بلاړ شو
سفر مو به خطر ان شاء الله چې همداسې وکي
دې خدای په امان ډېری ډېری دعاګانې وکي
سفر مو به خطر
په خیر سره لاړ شي مونږ سره پاډی کې اوسه وخت په وخت احوال راکئ چې زموږ اندېښنه ده. زه له شیر زمان خان سره همدا اوس خبرې کوم، هغه به درته په هوایي ډګر کې پته مو اوسي.
سمه ده ملک کاکا، ما یې شمېره له ځان سره واخیسته، زه ورسره اړیکه نیسم.
په خیر سره لاړ شئ.
یاره خو زړه مې ورته ډېر خپه شو. ته وګوره ځوان جهان سړی بې هوش چپرکټ کې پروت ده، واړه واړه بچی لري، ځوانه ښځه لري، خدای دې ورته صحت ورکړي.
آمین. بس نو انسان کمزور موجود دی، وایي انسان له ګل نه نازک او له ډبرې نه کلک دی.
رښتیا وایه جی صاحب،
ته وګوره څه تکړه او باجورته ښځه خدای ورکړې ده، وایم خدای دې ورته لا همت او جرأت ورکړي.
ښه ده چې زموږ فرزانه لور هم ورسره ملګرې ده، هغه په هر څه پوه چلی ده، د بهرنیانو په ژبه هم ښه پوهېږي.
ښه نو درځئ چې موږ هم لاړ شو.
په مخه یې زیړې ګلونه، سفر یې بې خطره.
والا زنډې وکړه
چا پلار جانا،
وای ټول شپه مې ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه. آخر کې پوښتنه وکړه چې لیلا نارینه و که ښځینه. شیر زمان یادوم باید خبرې راکړی وای چې زموږ میلمانه ور رسیدلی دی او کنه.
وبخه پلارا فکر مې نو، احتیاج د اوسنۍ زمانې ځوانان د موبایل او تلیفون په جال کې راګیر یو، زه خدای خبر کوم چورت کوم.
اوهو داسې خدا، اما ټول ځوانان داسې نه دي، خلک لګیا دي ژوند کوي، ترقی او پرمختګونه کوي، ځینې ځینو یې لزانونو نه د موبایل غلامان جوړ کړي دي. دا به د چا زنګ وي؟ خدای دیو کی چې شیر زمان وي.
موبایل د چارج کې خیر دی، ته صبر چې زه یې درکم. دا دی واخله، شیر زمان دی.
کور ودان، زه ښه شو چې زنګ راووه، ته صبر چې اوکی کړه. داسې
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام شیر زمان، څنګه زویا؟ خیرات خدای
ژوندی اوسې ملک کاکا، تاسو څنګه یاستئ؟ ټول کلیوال ښه دي انشاءالله.
شکر دی زویا، ټول ښه دي.
پلارا زما سلامونه مورته ووایا.
دا څوک دی چې سلام وایي؟
امید دی سلام درته کوي زویا.
وعلیکم السلام، ټولو ته زما سلامونه کوه.
وعلیکم السلام. ښه، دا ووایا چې زموږ ناروغ در ورسېده؟
هو په خیر سره را ورسېده، هغوی مې په بیړه روغتون ته بوتله، معاینات یې روان دي، تاسو ته مې د اطمینان لپاره زنګ ووهه.
ښه نو ډاکترانو څه وویل شیر زمانه؟
لا یې معاینات مکمل نه دي، کله چې معاینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډېر دی که کم.
ښه ښه، نو موږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده.
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ، زه دلته بلد یم، هر څه راته ښه معلوم دي. د ناروغ او فرزانې خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ، هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی. بله دا چې فرزانه جانه راسره شته، هغه یوه با تجربه او لایقه جلۍ ده.
اوهو دا خبره خو دې بیخي سمه ده، مطلب چې هر څه ته متوجه اوسئ.
سمه ده ملک کاکا، تاسو بېغمه اوسئ،
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا موږ ته خبر راکوه.
سمه ده، فرزانه خورم سلام کوي، وایي کله مې چې نوی سیم کارت واخیسته بیا درته زنګ وهم.
علیکم السلام. سمه ده شیر زمانه، هم زموږ په ناروغ پام کوه او هم زموږ په میلمنو، دوی ډېر درانه خلک دي، باید عزت یې وشي.
سمه ده ملک کاکا، زه تر خپلې وسې هر خدمت ته ولاړ یم، د دوی خدمت خپله وظیفه ګڼم. خبر شوی یم چې دا تجار ډېر سخی او نیک انسان دی، داسې کسان زما ډېر خوښېږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي.
ژوندی اوسې شیر زمانه، زما زړه خو په تا ډاډه دی، ځکه مې ستا خوا ته درولېږل، نور نو ته پوهېږې او کار دی.
سمه ده ملک کاکا، تاسو هېڅ تشویش مه کوئ، زه هر څه سنبالوم.
زه نو زویا چې ته به هم کار لرې، نور دې وخت نه نیسم، په ټولو سلام کوه.
وعلیکم سلام، علام و مل شه ملک کاکا.
په لوی خدای مو سپارم، په مخه مو ښه شه.
شپلی څوک راغی؟
اوهو دا خو خیالي ګل دی،
ته صبر چې نږدې ورشم.
نه نه لزان شپون کای جوړ کړی دی. شپلی ګورا وا ګورا چې څرای یې، وایم کور دې لغلې ډک شه خیالي ګلا، دلته څه کوي؟
یاره خو سم لکه آسماني تندر را نازل شي. وګوره زما د خیالونو مرغان دی والو زول.
خدای دې خوار که خیالي ګلا، لگ زمینی شا تل پا آسمانونو کی چکر وکی.
نو ځمکه خو تا غوندې خلکو ناسور ګرځولې ده چې خلک آرام تم نه پرېږدي. خیال کې مې د مالدارۍ لوی فارم جوړ کړی و، لاړ په اوبو د لاهوک.
نو دلته خو یوه غوا ولاړه ده او ته د فارم خیالونه ګورې.
ای ادې مې وایي چې شیروره غوا وڅرېږي نو ډېرې شیدې کوي، مام راوسته چې لږ خوراک وکړي.
او د فارم خیالونه دې ولې لیدل؟
ته ګوره کنه چنارګله، غوا غوا نه شیدې، شیدو نه مستې، مستو نه کوچ، کوچو نه غوړي.
غوا غوا نه شیدې، شیدو نه مستې، مستو نه کوچ، کوچو نه غوړي.
لیونی لیونی مه کېږه، سندره نه ده. اسې مې ویل چې دا غوا عجب د کار شی دی، هر چینه یې ګټه اخیستل کېږي.
هغه څنګه و خیالې ګله؟
ګوره کنه، غوا شیدې کوي، شیدو نه مستې، کوچ غوړي، پیروای، کلت، چکا، پنیر او بلا نور شیان ترې جوړېږي. خوشایی سوازی، غوښه یې خوړل کېږي، یعنې هیڅ اضافه او بې ګټه شی پکې نشته.
ولا رښتیا خو وایې، سمه کارخانه ده کارخانه.
خو زه هم دا وایم کنه، تیار کلی کې اوسېږو، پوله پټی شته، واښه پیدا کېږي، هسې مالونه ساتو. ما ویل یو دوه درې ښې زراعتي غواګانې به واخلم او یو ښه فارم به جوړ کړم، سمې پیسې به وګټم.
اے خیالی ګله، ته خو لا ډېر بلا سړی، ډېر ښه فکر دې کړی دی.
بیا ونه وایې چې خیالی ګل خوش خیال پلوونه وکړي، یو نیم پکې د کار خیال هم وي. او
درنو دوستانو، هیله ده چې ډرامه مو تر پایه اورېدلې وي. تاسو واورېدل چې جمیلې د خپل ټپي خاوند لاسنیوی وکړ او دا یې ثابته کړه چې ښځه او خاوند د ژوند ملګری دي او هیڅکله آن په خورا سختو شرایطو کې هم د یو بل ملګرتیا نه پرېږدي او د سفر تر پایه ورسره ملتیا کوي. د یو بل پر ډاډ او اطمینان د ژوندانه په سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې درومي. رښتیا وایي چې ښځه د کور سراغ او نارینه د کور دیوالونه دي. تر بلې دا ورځ مو په لوی خدای سپارم. الله مو مل شه.
د آزادی میلمه.
سلامونه وړاندې کوم. د آزادی رادیو میلمه مو یو داسې مدني فعال دی چې د خلکو په منځ کې د مطالعې د ترویج لپاره کار کوي. د ملګرو په کلیوالي سیمو کې چې کتابتونونه نشته او کتابونه اسانه نه موندل کیږي، کتابتونونه جوړ کړي او د لړۍ ته لا هم دوام ورکوي. زه اسمت ساروان یم او میلمه مو طارق وزیر دی. د لبنانی زده کړې په خوست کې کړي او د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې ته بریالي شوی دی. له د څخه مې وغوښتل چې لبنانی د هغو کتابتونونو په اړه راته ووایي چې د او ملګرو یې په ګډه د کتاب لوستلو د دودولو لپاره جوړ کړي دي.
عموما کتاب ته د هر ټولنې ضرورت دی او دا تر ټولو مهم ضرورت دی. یعنی دغه د لبنانی اړتیاو څخه کوو بولو غلطه بنوي. نو موږ هم همداسې هڅه وکړه په بعضې سیمو کې چې کتابتونونه پرانیزو. هغه د استاد پسرلی یوه مشهوره خبره دا وایي، تاسو کتابونه لري پرتو سیمو ته یوسئ، ځکه چې هلته کتابتونونه نه وي او کتاب ته لاسرسی نه وي. او که په ښارونو کې شي نو خلک کولی شي چې کتاب ته لاسرسی ولري. نو بل دغه بد اقتصادي وضعیت او د خلکو نه لیوالتیا، دا همغه لاملونه وو چې موږ یې وهڅولو تر څو کتابتونونه پرانیزو. همدا کار مو د 1999 کال د سرطان میاشت کې یو څو ملګرو راپیل کړ او تر اوسه مو تقریبا شپږ کتابتونونه د خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې پرانیستي دي چې اوس هم فعال دي. او هڅه کوو چې د خوست په شپږو نورو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزو، تر څنګ دغه لړۍ تر خپل وسه تر نورو ولایتونو هم وغځو.
لومړنی کتابتون مو چیرته پرانیست؟
لومړنی کتابتون زموږ په د خوست ولایت په اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالۍ کې. او بعد لغې مو د پنځه کتابتونونه نور هم پرانیستي. وروستی کتابتون مو بیا د خوست مسخلو ولسوالۍ کې و.
په لومړني کتابتون په پرانیستلو کې چا در سره مرسته وکړه؟
دلته مرسته تر ډیره د عامو خلکو ده، یعنی پر کومه موسسه پورې یا ډله پورې نه تړل کېږي دغه بهیر. نو عموما له خلکو هڅه کوو چې کتابونه راټول کړو، هغوی وهڅول شي چې د کتابونو مرسته وکړي، او بعضې داسې کسان وي چې هغوی کتابونه لري یا وس لري چې کتابونه واخلي. او تر څنګ یې خپله زموږ تقریبا پنځه ویشت ملګري وو خواوشا دیرشو پورې چې خپل هم میاشتنی پنډ راټولوو او په دې هم یوه اندازه کتابونه اخلو. نو دا لړۍ د ټولو کتابتونو لپاره همداسې دوام کړی.
خلک هم وړیا کتابونه درکوي؟
هو، خلک هم وړیا کتابونه راکوي. بېلابېل کسان وي چې هغوی کتابونه لري، نو هغوی هم د خپل احساس له مخې مرسته کوي تر څو د دوی له کتابونو ډېر خلک استفاده وکړي.
اکثره کتابونه چې ستاسو په کتابتونونو کې شته هغه څه ډول کتابونه دي؟
دلته موږ هغه برخه نه ده معلومه کړې چې مثلا په کومې نظریې پورې تړلي کتابونه دي وي، یا د کوم څه ته قیل اوسو چې مثلا هغه تطبیق او بغیر لغې نور توجه ونه کړو. دا کتابونه تر ډېره له خلکو راټول شوي دي، نو چون خلک مختلف دي، افکار هم مختلف دي، ذوق هم مختلف دی، نو طبعا کتابونه هم مختلف دي. د هرې برخې کتابونه شته او چې لاسته راغلي دي استفاده مو ترې کړې ده، او په خپل هم دغه د ځوانانو ذوق ته هم کتلي دي چې کوم موږ اخیستي دي. تر ډېره د ځوانانو ذوق نن سبا څه دی او څه شی مطالعه کوي، او د کتابونو کیفیت ته هم یوه اندازه ګورو کوم چې موږ اخلو. نو د بېلابېلو برخو کتابونه دي.
او د شمیر په اړه هم کړه ته وایس، تاسو اوس وویل چې شپږ کتابتونه لري، په هر یو کې څومره څومره کتابونه به وي؟
د پنځو سو نیولې تر پنځلس سوه او دوه زرو پورې کتابونه شتون لري. د ګربز ولسوالۍ کې تقریبا تر پنځه نیمو سوه شپږو سوه کتابونه دي، او وروستی کتابتون مسخلو کې بیا پنځلس سوه کتابونه دي. همداسې په سپیره ولسوالۍ کې او د مرکز اړوند د لکڼو سیمه او د ندر شکوټ شمبوات سیمه او سپیره ولسوالۍ دغه مهم ځایونه دي چې موږ ورکې کتابتونونه پرانیستي دي. مندوزی ولسوالۍ نو په دې کې تقریبا له پنځه سوه رانیولې تر پنځلس سوه پورې کتابونه دي. دوه درې کتابتونې پنځلس سوه لري، او د بقیې د زرو پنځه سوه تر منځ لري.
او ځایونه څنګه ورته پیدا کړي دي؟
ځایونه خو هڅه کوو چې د همغه سیمې خلکو سره په تماس کې شو، له هغوی سره خبرې وکړو، یو مناسب ځای ورته وټاکو. دغه د ګربز ولسوالۍ کتابتون مو په یو خصوصي لیسه کې دی، او اوس پرې هڅه کوو چې نوي کتابتونونه په دولتي لیسو کې فعال کړو، ځکه هغلته تر ډېره دولتي لیسې کتابتونونه نه لري. او شخصي خو اوس مجبور دي چې مثلا د زده کوونکو لپاره یو اندازه کتابونه راوړي، نو ځکه اوس ټینګار بیا په دولتي لیسه کوو. ځکه که موږ ورته ځانګړی ځای نیسو نو د هغې مصارف ډېریږي، نو ممکن ورته ونه رسیږو. نو ځکه هڅه کوو چې په ښوونځیو کې د کتابتونونه پرانیستل شي، او تر څنګ یې بیا توصیه مو دا وي چې د سیمې خلک هم ورڅخه استفاده کولی شي، او د ښوونځي زده کوونکي هم.
که تاسو غواړئ چې خپل کتابتون دولتي ښوونځیو یا لیسو ته انتقال کړئ، د هغوی موافقه هم لازمه ده. دا موافقه په اسانه ترلاسه کولی شئ، که څه هم دا کار د دوی په ګټه دی. کله چې یو مسله له حکومت سره اړه لري، حتی که د دوی په ګټه هم وي، ډېر خلک قانع کولی نه شي چې ورته ووایي چې دا ستاسو په ګټه ده او درسره موافقه وکړي.
نه، له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي چې هر چا ته مو وړاندیز کړی، قبول کړی دی، ځکه ستا خبره چې دا د دوی په ګټه دی، نو قبلوي. تر اوسه له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي چې هره ولسوالۍ کې مو غوښتنه کړې ده، خلکو خپله ظاهره کړې. او بعضې داسې هم کېږي چې اوس موږ د کوم کتابتونونه پرانیستي، تر ډېره د دوی خپله غوښتنه وه. یعنې موږ چې کوم ځوانان دي راسره، نو دا د بېلابېلو ولسوالۍ دي، نو هر یو ممکن دغه له ځینو څخه خپله د لیسو مدیرانو غوښتنه کړې ده، یا د سیمې خلکو غوښتنه کړې ده، نو بعضې دوی غوښتنه کړې، بعضې چې موږ کړې هم قبوله کړې ده. له دې ستونزو سره نه یو مخ شوي.
دا راته وایي چې ستاسو له کتابتونونو او له کتابونو سره د عامو خلکو خصوصا ځوانانو علاقه مندي څومره ده؟ څومره مراجعه کوي ورته؟ څومره راځي کتاب لولي یا کتاب ورسره وړي؟
علاقه مندي ډېره ده، ځکه موږ خپله نه یوازې دا چې کتابتونونه پرانیزو، بلکې د انګیزې ورکونې او هڅونې برخې ته هم پوره توجه کوو. مثلا موږ په یو ځای کې کتابتون پرانیزو، نو هلته یوه غونډه هم کوو، مشاعره هم کېږي، نو د کتاب په ارزښت خبرې کېږي. مسخیلو کې چې موږ کوم کتابتون پرانیسته، څو ورځې بعد موږ چې راپور واخیست، ډېرو کسانو مراجعه کړې وه، تقریبا تر سلو زیاتو کسانو مراجعه کړې وه. یعنې دا زموږ لپاره یوه حیرانوونکې خبره هم، ځکه هلته مخکې کتابتون نه و، نو دا ډول مرجعه ورو ورو زیاتېږي د خلکو، او د ګوربز ولسوالۍ کله کله چې راپور واخلو ډېر هلته د سیمې خلک او زده کوونکي مراجعه کوي. او تر څنګ موږ چې کوم د کتابونه راټولوو نو دا له موږ سره دلته موجود وي، او چې کله پوره شي نو بیا کتابتون پرانیزو. نو له دغه کتابونو هم په ښار کې خلک چې کوم وي هغوی هم استفاده کوي، یا بعضې کتابونه مثلا کله کله ضرورت وي موږ له خپلو شخصي کتابونه هم خلکو ته ورکوو تر څو استفاده ورڅخه وکړي، خوښ دي او مرسته هم کوي، ځکه همدا د خلکو په مټ دا کار روان دی. نو لیوالتیا ډېره
خلک کتابتون ته راځي، په کتابتون کې مطالعه کوي، او که دا اجازه ورکوي چې کتاب له ځان سره کور ته یوسي، او که اجازه ورکوي بیا کوم وخت مو ورته ټاکلی دی چې په څو ورځو کې بیرته کتاب راوړي.
خلکو ته دا موقع ورکوو چې کتاب له ځان سره یوسي، ځکه په کتابتون کې که دوی مطالعه کوي نو وخت محدود وي، او د ښوونځیو خو بیخي محدود وي، نو کتاب وړلی شي، او په وخت هم ورسره ډېر ټینګار نه کوو، یوه اونۍ دوه اونۍ چې دوی په آرامه مطالعه کړي، ځکه زموږ لپاره اوس مهمه دغه ده چې خلک وهڅول شي چې مطالعه وکړي، او دا د خوښۍ خبره ده. نو کتاب داسې وي چې مثلا ځي کسان چې نوي وي له هغوی بیا په ولسوالۍ کې هغه د پیسې اصول اصلي تذکره اخلي، او بیرته د کتاب له سپارلو وروسته یې ورکوي.
ازادي رادیو د میلمه خبري اوري. زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوست ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي.
کلمو په دې فکر کړی دی چې خلک عموما څه ډول کتابونه ډیر خوښوي، ادبي کتابونه، نه پېژم سایکالوجي، ساينس، کومه برخه ډیره لولي؟
زه فکر کوم خپل شخصي نظر مې دا دی چې ادبیات داسې یو څه دي چې د ټولنې هر برخه ورسره تړلې ده، او د هر چا ذوق خړوبوي. مثلا ډاکټر دی، د خپلو مسلکي زده کړو تر څنګ ادبیاتو ته هم مخه کوي، انجینر داسې د ټولنې هر برخه مثلا هغه سندر هم وري، هغه شعر هم ولولي، ناول، کیسه. نو دغه ادبي برخه چې دا د ځکه لیوالتیا ډېره ده چې د ټولنې هر برخه ورسره تړلې ده، او تر څنګ نن سبا بیا د سایکالوجي د برخې کتابونه هم خلک ډېر خوښوي، ځکه د وروستیو کې ډېر زیات کتابونه وژباړل شول او بازار ډېر و، او بعضي داسې اثر هم وژباړل شوي دي چې ښه کیفیت لري، عالي اثر دي. نو د سایکالوجي او ادبیاتو برخه یې لږ څه مینوال ډېر لري، او بعضې موږ هڅه کوو چې د پوهنتون اړوند او د نورو برخو کتابونه هم وساتو چې ځینې زده کوونکي ورڅخه استفاده وکړي. خو د ادبیات داسې دي چې د هر مسلک خلک ورڅخه استفاده کوي، او د هر مسلک خلک یې لولي.
لکه چې تاسو دا کتابتونونه پیل کړي دي، اثر یې احساسوي چې خلک کتاب لولي په خلکو کې د کتاب لوستل د میناو دلچسپي تر پخوا زیاته شوې ده او که نه؟
کتاب ارزښت عموما ټولنه لکه وړاندې مو چې وویل ډېر زیات ضرورت لري. دغه ډاکټر بهاءالدین مجروح صاحب دغه د جبر او اختیار پر موضوع چې بحث کوي، نو هغه په درې برخو ویشي. یوه برخه کې دا ده چې مثلا د انسان رابطه له خپل ځان سره، بل له ټولنې سره، او درېیمه له طبیعت سره. د طبیعت په برخه کې ډېره بهترین خبره کوي، وایي چې انسان د طبیعت په مقابل کې نیږي په یو څه باندې دغه د جبر گرفت لاندې ځي، او د اختیار برخه یې پورته ځي. مثلا موږ دلته هم زلزله کېږي او په جاپان کې هم کېږي، خو دلته تلفات لري او هلته ممکن ونه شي. موږ هم وبلرو چې سیلاب راشي زموږ کورونه رڼنګوي، خو نور خلک په هغې کې کبان نیسي، د هغوی نه برق جوړوي. یعنی هغه اختیار یې پوره طبیعت هم د کتاب له وجې وي. او بل تر څنګ موږ چې کله په خپل ژوند کې یوه ښه لاره ځان ته ټاکو، نو دا نه کېږي چې موږ د ړوند تقلید وکړو، د یو چا خبره دې ومنو. د دې لپاره هم ضرورت لرو چې بېلابېل نظرونه راواخلو، وای ور ویل ولو، او بعد له هغې بیا موږ ته خپله معلومیږي چې مثلا د چا خبره منطقي ده، د چا خبره سمه ده. نو هماغه د خپل ژوند لپاره هم لاره انتخابولی شو. او بله ګټه یې د ښوونځیو زده کوونکو ته تر ډېره دا ده چې دوی به هغه څه پیدا کړي چې واقعا د دوی په فطرت کې موجود دي، او دوی هغې ته جوړ دي چې هماغه برخه کې کار وکړي، هماغه څه جوړ شي چې دوی ورته واقعا برابر شوي دي. مثلا یو کس دی، هغه به له طب سره شوق لري، نو هغه بیا داسې نه شي کېدی چې ښه انجینر هم جوړ شي، ځکه هغه د فطرت او د ده په ذوق کې نشته. نو کله چې سړی مطالعه کوي نو هلته ورته معلومات کېږي چې زه کومه برخه کې ښه مطالعه کولی شم، کومه برخه مې خوښېږي، یا په کومه برخه کې زه مخته تللی شم. نو د زده کوونکو لپاره یوه لویه ګټه یې
دا هم ده او ترڅنګ زکون کې نوې خبرې د هونځیو د کتابونو وراخه دوی پیدا کولای شي لپاره یو ګټه دا ده چې دوی محدود نه پاتې کیږي هغه څه چې دوی د هونځي په کتاب کې لولي دا غي سربېره دوی لنوې څه سره هم مخ کیږي او بل ګټه ورته ده چې دوی د خپل ژوند لپاره خپل هدف او خپل لار دوی پیدا کولای شي هغه څه چې دوی ورته جوړ دي امغه کشپولای شي مثلا هغه څه چې د دوی په ذوق او فطرت کې دي امغه تر رسیدلی شي مثلا ته بلابل کتابونه لولي نو انسان کش پولې شي چې زه څه خل وستلې شم یا په څه کې مې خسر خلاصيږي یا څه ته برابر يم څه مې خوخيږي نو د ځکهونکو لپاره یو لوی ګټه ایجاد چې دوی په خپل خوخه د ځان لپاره یو خلاره وټه کی او په مخه کې ولاړ شي ځکه که انسان د خپل فطرت او ذوق خلاف ولاړ شي نو هغه برخه به ورته ډیره سختيږي مثلا ستا شوق له تب سره دی او کمپیوټر ساينس لولې ممکن ډیر درته سخت شي او به لولې خو هغه شکل چې تاسو ته بلوستلې شو دا به نه شل وستلې نو د ځکهونکو لپاره موږ ډېر ټینګار دی چې دوی بلابل برخه کتابونه ولولي خوره وره متاړ شي
او د کتاب یو بل خمدار چې تاسو د ځکهونکو یادونه وکړه ځکهونکو چې کله کتاب ولولي د مکتب کتاب ولولي هغه داسې احساسوي لکه یو شایسته د جبر لمخیز دکوي او علاقه ور سره نه لري او هغه شاګردان عموما چې یوازې د مکتب په کتابونو اکتفا کړي وي او نور مطالعه نه کوي او غوی ډیر پرمختګ نه کوي هغه شاګردان چې د مکتب او د نصاب له کتابونو ور هاخوا نور مطالعه کوي غوی بیا په خپل درسونو کې ډیر پیاوړي وي تکړه وي د دوی دغه دی کتاب څخه د درک هغه قوه پیاوړی وي ځکه چې دوی کتابونه ډیر لوستي وي نو کله چې یو شی لولي یو متن لولي زر ترې یو شی اخلي نسبت هغه ته چې عمومي مطالعه یې نه وی کړې همداسې نه ده
بالکل همداسې ده بعضې ځکهونکي محدود پاتې کیږي د ښوونځیو په کتابونو کې نو دوی د یو حافظ مثال لري دوی سره یوازې په حافظه کې هغه څه وي چې دوی لوستي وي ولغی بهر نشی تلای وغز د کوونکې چې اضافي مطالعه کوي بلا بل نظرونه لوستوي ناغوی به په ژوندم پویږي د ژوند په طریقام پویږي په خپل هغه برخه چې دوی ورته جوړ دی اقام پیدا کولای شي نو د زکونکو لپاره دا ګټه ډیره ده ځکه بل دغه ګټه ده چې کله د کوونکې په خپل ذوق مطالعه کوي هغه څه چې خوخيږي خوند ورناخلي نو هغه مطالعه ورته ډیره زیاته ګټوره وي که د کوزي کتابونو باندې ایواز راشو په کس وکړو نو هغه به دا ستونزه وي چې کله کله ډیر زیات خسته کون وي او موضوعات هم زړوي استاد غزنفر یو ډیره بهترین خبره کوي وای چې هغه مطالعه تاسو لپاره لا ډیره ګټوره ده کله چې تاسو هغه د خوند لپاره ولې د تفریح لپاره ولې یو خدای چې خو وخت ورکوي ډیر وخت ورکوي چې ویل ولې هغه موضوع مو په ذهن کې خکینی نو ځکه کو ته مو ډیره توصیه دا وی چې دوی د ادبیاتو سره نږدې پاتې شي یا لارو په هني سره دغه شاینم د دوی لپاره ډیر مهم دي یو خو به خوند ریخلی او بل عموما دغه څه دي چې د ژوند لپاره ډیر زیات مهم دي نو د مثلا د فلسفي برخه ده هغه استاد غزنفر یو خبره کوي چې دا به بینصفي وي چې ژوند کوو فکر ور باندې نه کوو نو دغه برخه عموما د هر انسان لپاره مهم دي او کچیر ته ځکهون کې بینصفي مطالعه وکړي نو زموږ د بدبختۍ یو لوی لامل چې هغه د ړون تقلید ده نو ان شاء الله لدی به بیا جوړل شي وي
د نورو ملګرو په ارتباط راتوي چې دوی اصلي کارونه څه دي او څومره وخت کتابتونونو ته ورکوي د کتابتون ادارې ته د کتابتون لپاره د کتابونو ټولول او د خلکو هڅول ډیر کارونه غواړي
زموږ کار تر ډیره د فیسبوک لاله روان دی ځکه د مغل لاله خلکو ته خپل پیغام رسو او څوک چې غواړي موږ سره مرسته وکړي یا لمک کتابونه وغواړي نو د فیسبوک او مسنجر لاله ورسره په اړیکه کې اوسو نو تبا ټول د انټرنیټ استعمالوي لسره سایبر تلري استون زنه وینو دفتر خونه لرو خو ما کتابونه چې کوم راټولو په کور کې ساتو نو بیا که څوک مختنه کوي غوي ته ورسپارو او درڅنګ ملګری مو بعضي دندې لري بعضي زده کوونکي دي مختلف برخو کې کار کوي نو هر وخت مو کله کتابتون پالو ما غوړز ټول وخت وباس یو په غونډه کې ګډون کوي ترڅنګ هر میاش چې کومه ناس تلرو په غي کنټرول ملګری ګډون کوي او ډېر پلی ولتیا راځي
آزادی رادیو د میلما خبری اوري زموش میلما مدني فعال طارق وزیر د چې په خوست ولایت کې یو شمیر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي
تاسې ناشته لري غونډې جوړوي خلک تشویقوي چې کتاب ولولي دغه غونډو ته وخت پکار دی بل دا چې تاګ راتګ پکار دی مصرف پکار دی چې له یو ځای بل ځای ته یو څوک سي د موټر کرایه ډوډۍ او بل څه بل څه دا څه رقم تاسې ترتیبوي په څه شکل یې تنظیموي
دغه خپل راټولیدنه مو چې وي میاشتنی په دې کوم خاص مصرف نه کیږي او هغه ملګری مو د یو دفتر لري هغه کې سره راټولیږو خو دغه غونډه چې وي دا واقعا مصرف لري مثلا د موټر تک راته ځکه د ولسوالۍ لري د لاخاره نو مصرف کیږي او غونډه جوړول هم مصرف غواړي نو هغه بیا چې کوم دغه میاشتنی پند مو خپل سره راټولو همدغه بیا کله چې مثلا پوه شو چې غونډې ته وخت نږدې دی
کتابونه چې غواړی چې تاسې وړیا در کې د کتابتون لپاره هغه په څه شکل له دوی نه غوښتنه کوي
زموږ خپل د بهیر فیسبوک اکاونټ دی او تر څنګ د ملګرو اکاونټونه دي نو په د ډول دغه خپل پیغام خلکو ته رسو او تر څنګ داسې وي چې مثلا موږ له چا سره د کتابونو مرسته وکړو نو هغوی هم لیوالتیا لري او غواړي چې دغه کار مخ ته لاړ شي نو د خپل احساس له مخې هغوی هم بیا مرسته کوي مثلا زه یو چاته کتاب ورکم نو هغه غواړي چې داسې کار مخ ته لاړ شي هغه هم خوښیږي چې کتابونه ډلې
یوازې لیکوال
روان شي ځکه د ټولو لپاره د خلک او څوک چې کتابونه وسپاري دا غوی اکسونه پوسټ کو
یواز لیکوال کتابونه درکوي او که عام خلک هم هغه خلک چې په کورو کې کتابونه لري اضافي کتابونه لري او نور نه غواړي ویل ولی هغوی هم در سره مرسته کوي
او دواړه برخښته بعض لیکوالان خپل کتابونه چاپ کینو هغه خبرندوی دوی ته کوم کتابونه ورکوي دا غینه یوه اندازه مرسته وکړي ځکه لیکوال هم غواړي چې د کتاب خلکو ته ورسیږي او هدف یې همدای او ترڅنګ خلک هم ډیر مرسته کوي یعنی ان په تکیه مو په خلکو ډیره ده مثلا زه خپل شخصي کتابونه لرم مطالعه کوم او اوس غواړم چې چا سره مرسته کم تر څو نور خلک هم څخه استفاده وکړي نو دا ډول مو کسان هم شته چې مثلا خپل کتابونه راکوي
او هغه خلک چې په نورو ولایتونو کې دي هغوی بیا خپل کتابونه څنګه تاسو ته درسي
آزادی رادیو د میلمه خبری اوري زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوس ولایت کې یو شمیر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي تاسو خو بیلابیلو سیمو ته ځئ بیلو کلیو ولسوالیو ته سفرونه کوي حتما به د دغو سفرونو په ترڅ کې چې خلک دعوتوي کتاب لوستلو ته یا کتابتون جوړوي نو له عجیبو غریبو مسایلو سره به مخامخ کیږي کومه خاطره یې در په زړه کیږي زموږ له اوریدونکو سره شریک کړئ
زموږ یو دوه جالبې خاطرې به درته وایم زموږ په ټولنه کې یا عموما د نړۍ په هره برخه کې چې په یوه برخه کې څوک مبارزه کوي که سیاسي وي که په ټولنیزو مسایلو کې وي یا په نورو برخو کې خو چې مخکېزي له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ کیږي له مشکلاتو نه راتېریږي او بیا هغه هدف چې ټاکلی وي ورته رسیدلی شي او خاصتا دغه رضاکارانه کارونه دا بیا لږ څه ډېر ستونزمن وي که نه ځکه دکې اقتصادي مشکلات هم زیات وي او بعضو خبرو نه به هم سړی مجبور دی چې بعضې خبرې وزغمي نو زموږ اول دا چې یو ملګری به مو کوم کتابونه به مو چې راټول کړل نو له هغه سره به ایښي وو نو لغه بیا ملګرو استفاده کوله خپل یا د نور ملګرو په خار کې بچکومو هغه به مو غوښتنه کوله د به ورته کتاب رسو د غدي ملګری متردی هدا ل کتاب سره مینه او محبت و چې موږ به ورته زنګ وکړو چې مثلا دا کتاب مې پکار دی سبب به ورته ته زنګ کوو چې کتاب مې درته راوړې یعنی مو کله کله بل مو غیر شول چې ما د کتاب غوښتنه کړې و ضرورت په هم زموږ خدای غ مینه تر دې هدا و تر دې هدا بلتیا و یعنی چې ورځې هم کتاب نه دی هیر کړی د چا لپاره چې مثلا لمایر شو سبا به درکم داسې کله نه دی پېښ شوي یعنی دومره زیاته مینې ورسره وه او دومره دغه کار ته یې وخت ورکړی او دقت یې ورته بل موږ چې کله دا د موساخلو ولسوالۍ کې کتابتون پرانیستلو نو بیا د هغې لپاره خو چې زو موساخل د خوست له ښاره لرې دي
یعنی فاصله لري او چې مثلا ته موټر کې ځي موټر سپیشل نیسی نو کرایه ډیره راځي کنه. بیا بل کسان ډیر وو بعضی کسان مو اضافي هم لخاره بیول نو دغه خبرې وي. نو یو ملګری نه چې وروسته خبر شو هغه د یو موټر د سپیشل کړی او هغه پیسې چې کومې د ورکړي وي هغه ورته لیو بل چا څخه قرض اخیستی وي، یعنی تر دې حده پورې دغه مرسته وکړه دی بهیر سره او دغه مشکلات پر ځان وزغمل چې قرض هم واخیست خو د بهیر لپاره دا قرباني وکړه چې دغه پیسې مصرف کړي. او بعضې وخت به کله کله یو نیم ځای کې مشکلات هم و، سیاسي ستونزې وي یا به نور ستونزې وي، مثلا د غلو خطره وه، خو له دې هر څه ملګري ور تېر شوي دي، زغملي دي او دا حالات تېر کړي دي، خو کیسه کې نه دي شوي. یعنی خپل کار ته کار ویلی او سر ته یې رسولی دی. او بعضې داسې سیمې موږ لرلې چې هلته ډېر زیات خطرناکې وي، یا ممکن خطرناکې نه وي، خلکو به ویل خو یو ډول خبرې وي چې دغه سیمو ته تک ښه نه دی، کنه ستونزمن دی یا له خطره ډک دی، خو څوک د دې پروا چا نه ده لرلې. او هماغه سیمو ته یې هم رسیدګي کړې ده او تر ډېره مو ټینګار هم په دې کړی چې ډېرو لرو پرتو سیمو ته هڅه وکړو کتابونه ورسوو، ځکه هغه خلک چې ډېر لرې پراته وي، له ښاره په ډېره فاصله کې وي، یا داسې وي چې مثلا په تعلیمي برخه کې ورته کار نه وي شوی، نو تر ټولو ډېره توجه هم هغوی ته کړې ده او هغه زموږ لپاره ستونزمنه هم دغه ځای ته رسیدنه. او بیا د هغې خلکو د کتاب سره مینه پیدا کول، د هغوی د په لیوالتیا باندې کار کول، انګیزه ورکول، نو دغه شیان ډېر ستونزمن و، خو ملګرو ورته پوره هڅه کړې ده او د خوست داسې سیمو ته کتابونه وړي چې مخکې چا نه وي وړي او بعضې ډېرو مشکلاتو سره هم مخ شوي دي او د هر څه یې تېر کړي دي، هغه خپل کار یې مختبي ولی.
مدنی فعال طارق وزیر و چې په خوست ولایت کې د کتابتونونو د جوړولو لپاره خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. دا زموږ د نن ورځې د آزادۍ رادیو میلمه.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوانو مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوانو لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر اکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے